نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي، درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غل روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړې دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي، نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، حس په ډبرو سرمنې خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، نه اخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري ژبپوهنه چلا د کتاب شکل نه د خبره شوی، ځینې برخې په وې پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي پیلېدای، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوکه ورې سره بیلیږي نه، دا څنګه رابیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندی تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخشه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مور سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سی ده، پا بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا ده انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډېره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کېږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کول نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخ واته به نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتون رامنځته کیږي، دا راشه درشه سوداګری او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولی ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي او هغه فکر کوي چې همدغهمره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري او هغو کسانو سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده.
بالکل، او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ یې بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي هغه یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د 10% کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې وو. ته نه یعنی مو وسم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال کی دلتا دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوري اغیز ده. خدا ډیر کم خلک په دخلو لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی ده او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
اسمن صاحب، که یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري ژبونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړی چې څېړنه وکړي او څه ولیکي؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب، مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربېره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیر لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړ. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کرکتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړي او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتیب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلي دي، لیکوال ته مونږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک به ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا ده چې د نثر شبې ډیر زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما وویل ډیر خاسته مطالبه په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پوري وو، یو هغه مطلب مطلب چې د تچومري څوک بجاړي انوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانک زی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورسته یو دقیقو تر رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامې د اخلي پخلي، خوراک څخاک، لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول اوبدلې، اول بیا تار تی جوړو، بیا بیا هغې خپل قصبګر دي، د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو د پاره بیا څرمنې نه د پوستکي، د غرڅنی، د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو، هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو، دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوی خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوه یې لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبری مجله را نغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ستی پریا شقان دینم مست خاروی ستی پریا شقان دینم مست خاروی زوان دی اوی زان دینم آوی پشن دسروی ستی پریا شقان دینم مست خاروی ستی پریا شقان دینم مست خاروی اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلدے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پریا شقان دن میں مست خاروئے ستی پریا شقان دن میں مست خاروئے اشقی غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گما اس کا پدروئے ستی پریا شقان دن مست خاروئے ستی پریا شقان دن مست خاروئے کنا مرز میں نور دے د عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے د عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن پزاروئے ستی پریا شقان دن میں مست خاروئے ستی پریا شقان دن میں مست خاروئے ته خبر لیکلې مې سحر د کنا شما ذکر لیکلې مې سحر د کنا شما ذکر اوسې د غمل اس پسر شوم وای پد مصروي ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروي ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروي زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پر عاشقان دے نماوے مست خاروے زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پر عاشقان دے نماوے مست خاروے زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے.